سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا روکو راس پروګرام اوري رویا جان زمانی او زه زیبا خادم د خبرونه قربانی یو امریکا د بشري حقوقونو د سرغړونو له کبله د طالبانو په دوه چارواکو باندې بندیزونه لګولې دي د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دسمبر په اتمه چې د قوس د میاشتې اتلسمه کیږي د نړۍ په نهو ملکونو کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له کبله په شلو کسانو بندیزونه لګولې دي چې په دې شلو کسانو کې دوه تنه د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکي دي.
با تقدیم سلام شنونده های محترم، فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دلیل نقض جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران از جمله از طریق محدود ساختن دسترسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفا بر اساس جنسیت به این فهرست تحریم ها اضافه شدند.
د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد ویلی دی چې د بندیزونو لګول ستونزې نه حل کوي. راپورټونه وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله د نجونو او میرمنو د تعلیم او بشري حقوقو سره تړلې ده. په دغه سي بندیزونو د افغان نجونو او میرمنو بشري حقوق اعاده کېدلی شي.
بله شنونده های محترم، روی این موضوع در برنامه صحبت میکنیم، اما قبل از اینکه ما به مهمان های برنامه بپردازیم و این موضوع را با اونا به بحث بگیریم، مشروع خبرهای این ساعت آماده است. دعوت میکنیم شما را به شنیدن خبرها.
ویان سید سلیمان شاه ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په نیولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د رپورت تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د جمعې په ورځ د دسمبر په اتمه په یو رپورت کې ویلي چې د یوې میاشتې په موده کې په پاکستان کې شاوخوا 28,000 افغان کډوال نیول سوي دي. د دسمبر تر دوهمې پورې نږدې 28,000 کسان توقیف او نیول سوي دي، چې د افغان کډوالو توقیف او نیول د اکتوبر د میاشتې تر پایه پورې 8 چنده زیاتوالی شي. د جمعې تر ورځې 1,300 افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته شړل سوي دي، چې زیات شمېر یې د تورخم، چمن او سپین بولدک له سرحدي لارو خپل هیواد ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو څو ادارو هم له پاکستان څخه په ډله ییز ډول د افغان کډوالو شړلو پریکړه غندلې او د دغه هیواد څخه یې غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان دې لغوه کړي. په دې کې شاوخوا 6,500 هغه کډوال هم شامل دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه سوي وه. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
لبلې خوا د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلی چې په پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ او د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم له چارواکو سره خبرې کړې دي. ویسټ نن د شنبې په ورځ د لندې پاتل لسمه د ایکس په ټولنیزه شبکه لیکلی چې پاکستان ته د خپل روسي سفر په لړ کې خبرې وکړې. د طالبان حکومت د امریکا د مالی د وزارت لخوا په دوو لوړپوړو حکومتي چارواکو د بندیزونو لګولو ته په غبرګون کې دغه بندیزونه غندلي او دا اقدام په افغانستان کې د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د 15مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي او د علومو اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود نمونه د متحده ایالاتو د حکومت د بندیزونو پلیس کې شامل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ماخام د لندې په ولسمه په یو بیانیه کې چې د ایکسپورټ ټولنیزه شبکه کې خبره کړي د متحده ایالاتو د مالی د وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې د فشارونو اعمال او د بندیزونو لګول د هیڅ کوم ستونزې حل نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دغو دوو لوړپوړو ارکانو علاوه په چین، ایران او هیټي کې هم په شلو دولتي افرادو باندې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو د نقص په وجه بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت د کرهنې او د اوبو لګولو د وزارت سرپرست عطا الله عمری ویلي چې حکومت به وطن ته راستنیدونکو هغو افغان کډوالو باندې 200,000 بابا کورونه وویشي چې خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم او زده کړې رغونه سبا د یکشنبې په ورځ د لندې په 19 د قطر په پایتخت دوحه کې په هغه کانفرانس کې د بحث لپاره شامل شوې چې د یو شمیر هیوادونو استازي او د افغانستان د حکومت پخواني حکومتي ماموران پکې ګډون کوي. کانفرانس د اندونیزیا او د قطر د بهرنی چارو وزارتونو په ګډ کوربتوب جوړیږي. زمن غږ له واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ ووډ د جمعې په ورځ د لندې په 19 د نوموړي شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په سمدستي توګه دوربند غوښتنه پکې شوې وه ویټو کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرش او عربي هیوادونو په غزه کې د اوربند د نافذولو غوښتنه کړې وه. په پریکړه لیک کې د بې قاعده او شرطه اوربند غوښتنه شوې وه. یو شمیر عربي هیوادونو او د ترکیې د بهرنی چارو وزیرانو متحده ایالات ته د خپل سفر په ترڅ کې د غزې په تړانګه کې د جنگ د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې وه. آل واشنگتن یې غوښتي وو چې د بشر دوستانه اوربند ملاتړ وکړي. په عیني وخت کې د بایډن ادارې له کانګرس نه غوښتي چې د اسرایلو د پاول د میرکاوا پر مختلفو ټانکونو لپاره چې په غزه کې د حماس په خلاف په تعرضي عملیاتو کې ورنه استفاده کیږي 500,000 نور مرمۍ منظور کړي. په دغه جنگ کې په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. د جرمني د بهرنی چار وزیر د لندې په 19 اعلان وکړ چې د خپل ایرانی سیال امیر حسین عبداللهیان سره د هغو جرمنیانو د سرنوشت د معلومولو په حق لا خبرې کړي چې په ایران کې بندیان دي. په داسې حال کې چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ډسمبر په 19 د جمهوری ریاست انتخابات کیږي، څارونکي وایي چې د هغه افریقایي هیواد په زیاترو برخو کې د بې امنیتۍ او د انتخاباتي موادو د کمبود له امله د آزادو او منصفانه انتخاباتو د سرته رسولو په لاره کې غټ خنډونه پراته دي. او د شنبې په ورځ لروم سره څیرمه د ایټالیا د تیولي ښار په یو روغتون کې د اور د لګیدلو په وجه لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپین خبري یا رکو راس پروګرام ته په خیر راغلی. خبرونه مو اوریدل. اوس غواړو چې د ورځې په ټاکلي مسلې باندې د ملمنو سره خبري وکړو. دوه تنه ملمنو مو خبرونه ته رابللی دي او لګو سبا تاسو ته اعلان کو چې څوک دي د کارپوهان. خو موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دسمبر په 8 چې د قوست لسمه کیږي د نړۍ په نهو هیوادونو کې د بشري حقوقونو د سرغړونې له کبله په 16 کسانو بندیزونه ولګول. په دې 16 کسانو کې دوه تنه د طالبانو لوړ رتبه چارواکي دي او دا دوه لوړ رتبه چارواکي چې دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس دی چې خالد حنفي نومیږي او وبخي وزیر دی چې خالد حنفي نومیږي او د علوم او د اکاډمۍ رئیس دی فریدون محمود. په دوی دغه تور دی چې دوی د نجونو د حقوقو او د ښځو د حقوقونو سرغړونه کړی دي او سرغړونه ادامه لري ځکه خوږونځي تړل شوی دي او نور مسلې هم په دې برخه کې شته چې مشکلات باندې مشکلات پیښ کړی دي. نو رویا جان زمانی ساسی خو خسته ده میره بانی اوکی
خواهش میکنم خانم زیبا خادم. خب در برنامه مهمانای عزیز با خود داریم که نسیم بهمن آگاه مسائل سیاسی پژوهشگر و استاد با ماستن و همچنان خانم دیبا پتنگ اونا هم آگاه مسائل سیاسی هستن که با ما در این برنامه صحبت میکنن.
بله و با گرو رویا جان زمانی بله. چه ملمانه یا ملمانه راغلی دی یا نه؟ دیوی پتنگ زمون غاغوري ډاکټر دیوی پتنگ غاغوري
بلې سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو درون ملماته در رقم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ تاسو سره یم
ډیره مننه. دلته په استودیو کې رویا جان زمانی ده او زین او بل ملمو نسیم بهمن صاحب ده. رویا جان فکر کړه غلې ده بهمن صاحب.
آقای بهمن سلام بر شما، آواز ما را مشنوین؟
سلام بر شما، سلام به همکاران شما، سلام به مهمان برنامه و شنوندگان رادیو.
خوش آمدین.
مننه بهمن صاحب، بخیر راغلی، سلام مش.
مننه، تشکر از شما، ممنون.
خواستاسی نمننه. سو به رویجان پروگرام پیل کو.
بفرمایید.
ډیر تشکر رویا جانې. درنو ملمنو، موضوع خو اعلان شو، تاسو به بهتر معلومات لري ځکه دا اساسي کار دی او تاسو چاره سیړی او همیشه تعقیبوي. موږ ته خبرونه راځي یا موږ روزمره خبرونه مطرح کوو او تاسو نظریات په اورو. اوله خبره خو دا ده چې رپورت خو خپور شو او دا ویل شو چې د خزانه وزارت ویل دي چې شل کسان دوی باندې امریکا د خزانه وزارت نه بندیزونه ولګیدل او په دې شل کسانو کې دوه تنه د طالبانو چارواکي دي. دویم د بشری حقوقونو په سرغړونو تورن دي، لدی کبل دویم په دې لیست کې شامل شوی دي، مګر طالبانو بیا دغه فیصله یا پریکړه چې دوی په لیست کې شامل شوی دي بندیزونه پیل کړي دي دای غندل ده. او د طالبانو نطق ذبیح الله مجاهد ویلی دي چې د دې بندیزونو لګولو فائدہ نشته، دا فائدہ نه کوي، دا د ستونزې حل نه دي. نو ما سره خو سوال ده چې کله د ستونزې حل نه وي، ستاسو په نظر درنو ملمنو د ستونزې حل بسی وي کومه بل نسخه شته؟ او آیا طالبان ولې د خبرو کې چې د ستونزې حل نه دي خو غوي سوې چې د موضوع د سنگل شي د طالب له نظر ورته وګورو؟ رویا جان سه به سوال چاته مطرح کړو.
شروع میکنیم از خانم پتنگ.
ښه، مهرباني وکړئ. دی پتنگ خور،
ډیره زیات مننه. بیا هم سلامونه ټول ته وي. زه فکر کوم چې دا کومه پریکړه چې شوې ده یا دا کوم بندیزونه چې امریکا لګولې دي ضروری هم دي. دلیل دا دی چې څه وخت چې زه خپل افغانستان ته راغلم او د دې چارواکو سره چې هلته مې ولیدل او یو هغه حالت مې چې وڅارله، هلته همدا خبره کېدله چې دوه کسان دي په طالبانو کې چې وزیران دي، هغوی منې د همدغې د مکتوبونو یا د میرمنو او د حق حقوق رسولو ته چې دوی مخنیوی کوي. دغه دوه کسان دي، نو ټول وزیران غواړي چې مکتوبونه را خلاص شي، میرمنې کار ته راړي شي او بېرته نورمال فضا ایجاد شي. خو دوه کسان دي، خو دغه دوه کسانو نمونه په هغې وخت کې چنه اخیستل. نو زه داسې اته کوم چې دغه دوه کسان چې نن ورځ امریکا ورباندې بندیز لګولی دي، همدغه دوه کسان دي چې دوی مخنیوی د تعلیم کوي. نو ستونزې هم حکومت یې خپل راز جوړ کړی دی چې نن ورځ د حکومت ځینې چارواکي په دې باندې بیانیو کې کوي چې دوی والي په دې باندې بندیزونه لګوي. بلا شک چې دا خو د حکومتونو همیشه وظیفه ده چې هغه کوشش وکړي چې د خپل چارواکو طرف بنیسي او کوشش وکړي چې هغه خبره وکړي چې هغه د دوی په خپل کابینه کې کومه ستونزه ورته راپېښه نشي. خو زه تاسو ویلای شم چې زما تاکټیک څه وخته و د دوو کسانو نمبر همیشه خود چې دوه کسان دي مخنیوي کوي. نو زه ډیر هڅه کوم چې همدغه دوه کسان دي. او چې دا کوم بندیز په دوی باندې لګول شوی دی، آیا اوس سوال په دې ځای کې مطرح دی چې دا به د افغانستان میرمنو ته به کومه ګټه ورورسوي که نه؟ آیا د افغانستان خلک به وشي کړی چې بهتره هغه یو فیصلې ته ورسیږي؟ او آیا طالبان به دې ته وڅه وشي چې دوی د وزارت چوکیانې د دوی نه واخیستل شي، داسې کسان راوستل شي دوی په ځای باندې چې هغوی د تعلیم ضد نه اوسي؟ نو سوال ټول په دې ځای کې دی چې اوس د طالبانو مشرتابه کومه فیصله کوي؟ آیا دوی به د امریکا سره خپل اړیکې خړې ساتي که نه؟ د همدغې دوو طالبانو په خاطر باندې که نه بدلون به راولي؟ کېدای شي چې ډېر هم هڅه ویل کېږي چې دا به په هماهنګي سره کېدای شي چې دغه کار شوی وي چې د دغې دوو کسانو مخنیوی وشي، دغه بندیزونه په ولګول شي چې دوی تنبانه پیدا شي او دوی د صحنې نه ایسته شي. دا هم هڅه ویل کېږي. د خوځ زه چې هلته وم زه تاسو ته ویلی شم چې
او بخی ډېوې پتنګ ډېرو بخی معذرت غواړم. تاسو وایئ زه چې هلته وم څه معنا څه وخت هلته وي؟
صرف دا یو درې میاشتې مخکې خبره ده چې تاسو کومه چې همدغې باندې خبرې وي. د خاطر ما ویل چې دا څوک دي چې مخنیوی د تعلیم کوي. نو ما ته وویل چې دوه کسان دي په طالبانو کې.
یعنې ته کابل ته تللی وې؟
وزیران دي.
او بخی ته افغانستان ته تللی وې؟
بلی او زه افغانستان ته چتلې و ما الته چې زما خبرې وشوې او ما کوشش کوله چې په دې باندې پوښتم چې دا مخنیوي د تعلیم څو کوي نو په دې وخت کې ما ته دا خبره وویل شو چې دوه کسان دي نو نن ورځ دا کوم اعلان وشول نو زه په دې فکر باندې ورسېم چې تعلیم مې داسې وکړل شي کېدې چې هم دا دوه کسان چې اوس امریکا ور باندې باندې لګولای دي ډېر ثول کیږي چې هم دا دوه کسان نو دوی وایي چې دوه کسان دي په طالبانو کې چې ډېر غټ ستونزې را پېښې کړې دي کابینېټه او نه پریږدي چې د انجورو
یا سوال بل او بخې زماده سوال بل جز دا و چې آیا طالبان چوي چې دا سنځنه حل کړي دا د بندیزونو لګول تم په دې فکر چې د بندیزونو لګول مسلې نه حل کړي دا مشکل نه حل کړي
ګوري زه په دې باندې زه هم ام نظر ایم چې بندیزونه کوم ستونزې نه حل کیږي ځکه کوم خبره اترې کولای شي چې ستونزې حل کړي خو په دې مورد کې چې اوس د انجونو مکتوبونه یا د میرمنو د کار مسله ډیره جاته جدي ده او ټول نړۍ ور باندې غږیږي چې په کوم په دې حالت کې کېدې شي چې مفید وو سي دلیل دا دی چې کېدې شي د امکانات ورکړ شي طالبان د چې دوی دغه دوه کسان د سنې نه ایسته کې داسې کسان د دوی په ځای باندې راولي چې د دوی داسې کابینه ولري چې هغوی ټول په یوه نظر باندې وي څه وخت چې دوه کسان په یوه نظر باندې نه وي د دوی کابینې په هغې وخت کې ووي چې موږ یو بل ته ټولو ته احترام کوو چې ټول هغه فکر باید موږ یو فکر وي نو کېدای شي چې دا هم د امریکا سره په یوه اماهنګي سره دغه کار شوی
خانم پتنګ به شما برمیګردیم جهان سپاس بله آقای بهمن از او جایی که بیشترین فشارها و محدودیتها بالای زنان در افغانستان توسط طالبان وضع شده نشانه گرفتن دو مقام بنابرمی اقداماتشان بوده شما چی فکر میکنید که آیا این تحریم های تازه به این افراد کلیدی طالبان یا آغاز فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان بر تمکین کردن اونا در مقابل امی خواستهای جامعه جهانی است یا خیر؟
بسیار خوب البته تحریم این دو مقام طالبان بی پیشینه نیست ما میدانیم که حدود 55 اعضای ارشد طالبان در لیست تحریم های دو جانبه و چند جانبه کشورها و نهادهای بین المللی قرار داره ولی تحریم اخیر دو مقام طالبان که وزیر امر به معروف و نهی از منکر هست و همچنان رئیس اکادمی علوم افغانستان هست از یک طرف به نحو به خاطر پیشواز از تجلیل 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و از طرف دیگر بیشتر یک پیام سیاسی را در واقع برای طالبان ارائه میکنه درست است که این تحریم ها نمیتونه یک تغییر گسترده در رفتار طالبان ایجاد بکنه ولی همطور که شما گفتین یک آغاز فشار از سوی جامعه جهانی به خصوص از سوی قدرت بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا به خاطر تکریم طالبان به خواست جامعه جهانی و به خاطر در واقع تن دادن طالبان به خواست مردم افغانستان هست چیزی را که ما در اینجا میبینیم که چرا این دو مقام بیشتر مورد هدف قرار گرفته این یک گام آغازین هست که اصلا میخواهد حلقه اصلی تصمیم گیری را که در اطراف رهبر طالبان یعنی ملا هیبت الله قرار داره چون این دو نفر جزء 5 حلقه تصمیم گیری اصلی ملا هیبت الله هست و میخواد این را گام به گام در واقع به پیش ببره تا طالبان وادار به تمکین بکنه موضوع دوم این است که این افراد این دو نفر به خصوص مولای خالد حنفی که وزیر امر به معروف هست در ایمان سنگسار در نقص گسترده حقوق بشر در ارائه محاکم و اعمال محاکم صحرایی و بدوی در اعمال مجازات شلاق در اعمال شکنجه و همچنان اینا این دو نفر به خصوص جزئی از مهندسان اصلی بهاشراندن زنان هستند و اینا بسیار دیدگاه زن‌ستیزانه دارند و بر اساس خواست این دو نفر هست که ما میبینیم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران بسته شد و اصلا زنان در واقع از تمام عرصه های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی زدوده شد و اکنون زنان با یک نقص بسیار گسترده حقوق بشری مواجه هستند. به این خاطر من فکر میکنم که هرچند این تحریم نمیتونه تغییر گسترده در رفتار طالبان ایجاد بکنه، ولی یک حرکت سمبولیک هست که یک پیام سیاسی خاص برای طالبان داره.
خب آقای بهمن، بسیار بخشین، از پیام سیاسی صحبت کردین، به چی مفهوم؟
به این مفهوم که جامعه جهانی صبرش در مقابل طالبان آهسته آهسته رو به پایان هست و طالبان باید تمکین بکنن به خواست جامعه جهانی، و اگر تمکین نبکنن راه تعامل با طالبان در واقع آهسته آهسته منفذهایش کوچکتر میشه و ای میتونه بر رسمیت شناختن نظام طالبان نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر بکنه. نه تنها این مسئله، بلکه میتونه در پالیسی کشورها که به نحو پس از سال 2021 ما میبینیم که طالبان جامعه جهانی به خصوص به رهبری آمریکا یک نوع روی خوش به طالبان نشان دادن، اما از این به بعد با آغاز این تحریم ها با اعمال فشار از سوی جامعه جهانی و کشورها ما میبینیم که منفذهای تعامل با طالبان و راه به رسمیت شناختن نظام طالبان به مراتب دشوارتر و پیچیده تر میشه و این نشان میده که اگر طالبان تمکین نکنند به خواست جامعه جهانی و جامعه افغانستان، نظام طالبان بقایش با چالش جدی مواجه است یا مواجه میشود.
دیره من نتاسینا نسیم بهمن صاحب کور ودان روی جرن زمانی یا زیری بخپل اوریدر کو ته دا خبره وکړو چې نن د سپین خبري یا رکو راسو پروګرام کې موضوع څه ده او پسې شغږیږو. موضوع خود را نوریدونکو کوتروس هم نه اوریدلې، همدغه د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت هغه فیصله ده چې نه هوادونو کې د بشري حقوقونو د سرغړونو په اساس باندې شلو کسانو باندې بندیزونه ولګول چې دوه تنه پکې د طالبانو لور رتبه چارواکي دي. او نن موږ په همدې باندې غږیږو چې دغه بندیزونه د مسلې حل کېدل شي یا نه، چې د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد وی چې د بندیزونه ستونزې نه حل کوي. نو سوال دا دی چې دا ستونزه څنګه حل شي. په همدې مورد کې زمونږ دوه تنه کارپوهان چې نسیم بهمن صاحب دی د پوهنتون استاد او دیوا پتنګ خورده د سیاست ډاکټره، د دوی نظریات تاسې اوري. زه بیرته راځم روی جان زمانی، ساسې په اجازه سوال لرم چې وګورم د دوی مېلمنو نظر څه دی. په دغه برخه کې چې د افغانستان کې د بشر حقوق د خزو حقوق نقص شوی دی، زخ ډیر پټونه په دغه دوه کلونو کې سباندې دوه کلونو کې نشر شو. د طالبانو دریز امغه دریز دی چې د اول نو کوم تغییر پکې نه دی راغلی، خو نړیوال کوشش کوي چې د خبرو لاره خصوصا د تعلیم په مسله کې، د کار په مسله کې، د خزو حقوق، د بشر حقوق او دغه مسلې باید حل شي، ځکه افغانستان د نړیوال ټولنې غړی دی او نړیوال کنوانسیونونه امضا کړي دي. نو مکلف دی هر حکومت چې وي چې هغه سره رفتار وکړي په ټولو مسایلو کې چې جهان سره امضا کړي دي. تاموس د افغانستان لپاره د د امریکا د چارو خاص استازي همداشان کرن دکر او د خزو په چارو کې د امریکای د سټیټ ډپارټمنټ خاص ځانګړي استازي رینا اميري او اوسغه د خزاني وزیر دي ټول هم د خبره کړې ده چې د بشري حقوقو د اعاده په برخه کې امریکا په خپل تعهد باندې ولاړه ده او ملاتړ کوي. اوس راځو د موضوع ته، د دې ترڅنګ چې د امریکای د ریز معلوم دي، د نړیوالو دریز معلوم دی، طالبان وای بندیزونه مثلا نه حل کوي، مګر په دې رپورت کې دا راغلی دي چې په دې کسانو چې دا بندیز ولګي دي دوی شتمنې به ضبطیږي او دوی ته به ویزې نه ورکول کیږي. وایم په دې زم په شند از موږ اوریدل کوم چې دوی شتمنې لري په خارج کې، کوم ملک دې شتمنې لري دغه دوه تنه، دا به څه ګټه وکړي؟ درست
ګورز
bale
bale ګور زما نظر خدا
او کویزه او بخي
خبره وای.
زما د سوال دویم جز دا وو چې دوی چیرې زی اوس په ریچر ته سفر کړي دي او چیرې به ورشي، او دوی سفرونه به څومره موثر وي چې دوی ته ویزه نه ورکوي؟ bale
زه فکر کوم چې چیرته دا خبرو ته خپل امریکا هم زیاتره معلومات ورکړي وای قلم موږ پوښي وای چې دا خلک یا دا وزیران څه جایدونه لري په خارج کې د کوم هیوادونو کې د دوی په جایدونو باندې بندیزونه ولګېدل یا ضبط شول یا کوم سفرونه د ترنتنن وزیر پوری کړی دي مو خو داسې څه پرسانه یو کینه دیلی او اته هم د څه نشو کولای وای چې د امریکا کې په نور هیوادونو کې څه جایدونه ولري چې دونه شکریشی چی پدی مورد که دوی چی داغا کم شای بیلی دی اغا هیوادونو تا لکه ایران و چینو دا نور هیوادونو چی خودلی دی هاگا شلو نور کسانو تا چی دوی بندیز پلگاولای کنیشی چی داغا مورد به زیادتر اوگوی تایی کنیشی چی رابطه یقی تا دلو دل دیر امکان لاری چی پخپل امریکا که اوگوی بطمان دن جایدادونو دلو دل اغا نور کسانو بان چی دوی بندیزونو لگاولی نو داغا زمگتاس و دوالتیران هم پا که شامل شویدی نو فکر نکاو ما چې دا به په دوی باندې اړه ولري دا که سفر ځنې چارواکي طالبان کولای شي نشي کولای موږ تاسو لیدلی دي چې ډېر چارواکي دي چې په غوی باندې هم د اندازې سفرونو بندیزونه لګېدلي دي خو د دوی په پالیسیانو کې کوم بدلونه دی راغلی موږ تاسو څه شی په کار دی هغه یو نتیجې ته رسېدل چې نجونې بېرته مکتوبونو ته راوړي شي داسې یوه الیاره دوی را پیدا کړي چې هغه وشي کله چې مؤثره وي صرف په خبرو باندې په بندیزونو باندې یا په دوی باندې دوی نه جای دونو یا خستل یا بندیزونه په لګول زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان میرمنو ته کومه ګټه ورسوي خو نن ورځ زیاتره انتقادات کوم که تاسو ووینئ چې دوی حقوق بشر کلمه استفاده کوي امریکایان دوی خپله بېته د غټو هغه انتقاد سره مخامخ کېږي دلیل دا دی چې نن ورځ موږ تاسو ووینئ چې په پالستین کې کوم حال روان دی نو که چېرته موږ تاسو دوی پوستونه ووینو یا د دوی هغه خبرې ووینو ټول بېته انتقاد په دوی باندې بېته ګوته راګرځوي چې تاسو په خپله کوم کار باندې نن ورځ لګیا استئ چې تاسو نورو هیوادونو ته د حقوقو بشر درس ورکوئ که څه هم موږ تاسو ټول د دې مخالف هستو چې د مکتوبونو دروازې باید راخلاصې شي خو دو خاطره چې دا داسې د یو چا د خولې نه د خبرې راځي چې هغوی خپله په دې باندې متهم دي نن ورځ چې حقوقو بشر دوی په خپله نه مراد کوي ماشومان وژل کېږي مېرمنې وژل کېږي خلک په زرګونه وژل کېږي روزمره هو په دې باندې د خپل پټه نیولې دا څو وخت دی افغانستان ته حقوق بشر دی دوی غاک کوي خو هیڅ وخت هغه یو پریکړه نشي رسیدلای همدغه خبرې چې د میرمنو کار یا ذکر ته به اجازه نه ورکول کیږي چې مخ طالبان راشي مکه دیدنې چې دوی راشي افغان و میرمنو به خپل غاک پورته کولا او ویل به چې ګوره از موږ غوار وای امریکا ته به ورغل چارواکو سره به کیناستل ورته د خبرې به کولې خو په دې وخت متاسفانه د هیڅ افغان غاک نه
ورکول ببخشن گفتانا گرفتم بسیار ببخشن شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که آیا انتقاداتی که علیه یا در واکنش این تعلیم ها گرفته شده درست است؟
بله ما کچانم نظر است مثلا که وقتی که اجازه تعلیم خانما نداشته باشه کار اجازه نداشته باشن نه صرف که خارجی ها سر از امروز انتقاد دارن خود افغان های ما مهم هستن که همه جیشون سرشان انتقاد داره روز مره ما شما میبینیم که مردم ها صدایشون بلند شده چون که میفهمن که تعلیم چقدر مهم هست متاسفانه صدای افغان های ما شما رو کس نمشنوه ما همیشه بر بنی حکومت ما همیشه گفتیم که اگر شما میخواین واقعیت که بمانین سرزمین کرسی میخواین که واقعیت حکومت داری بکنین مهمترین چیز حق حقوق انسانی افغان های ما شما هستن بعد از او حقوق خانم هاست و اجازه دیر باید برشان داده شود که ما بتانن که درس بخوانن کار بکنن و بتانن بر مملکت خود اقلا خدمت بکنن دیگه من فکر میکنم کدام انتقاد هایی که یا دارن سرشان درست هست خواهد خاطر از این که
خانم پتن مطلب سوال ما این بود که انتقاد که در واکنش به این تحریم ها از طرف ایالات متحده امریکا گرفته شده یعنی شما گفتن که شرایطی که یا وضعیتی که در غزه جریان داره خود امریکا تحت انتقاد قرار داده در این مورد میخواستم که شما نظرتان داشته باشم
بله سعی کنید وقتی که یک مجرم خودش جرم میکنه و با دیگه نفر میگوه که شما باید جرم نکنین چون که خوب نیست واضح گپ است که خود مجرم هم زیر سوال میره که خودش چرا سر این کارا فعلا هم همین کارا رو میتونن دیگه. آمریکا وقتی که میگن که شما باید حقوق بشر مراعات کنین، کل دنیا پس روی خود میگردن به شما میگن خی شما چرا در فلسطین همین کارا را دارین؟ ما که شاید در دو دلیل ما هم نظر نباشم، مگر چون که ما و شما انسان هستیم میبینیم روزمره که فعلا در غزه کدام حالت است، چقدر حالت خراب است سر مردم فلسطین. از این خاطر مردم راستن این ارتباط افغانستان مثال بسی پراموش میکنن که فعلا در افغانستان کدام حالت است، چون که خانم ها صرف نمیتونن که درس بخوانن یا کار بکنن یا دیگه مشکلات است، چون که مشکلات در فلسطین زیادتر است و متهم
من کرد ودان روی جان زمان هستا پا اجازه فقط یا خبر دلتا کوم دی راپور که زنی تکی را غلی دی چه وایی چه ده خزانه وزارت ده دو طالبان و ده چارواکو ترسنگ ده ایران ده استخبارات و پا دو افسران هم بندیزونه لگه ولی دی چه پلان درلوده پا امریکا که ده ننه و سنی و پخانی چارواکی ده قدسوکون و پخانی قماندان قاسم سلیمانی غچه خستو پا خطر و وجنی بل ده مرکزی افریقا جمهوریت ده کانگو دموکراتیک جمهوریت ده هیتی ده جنوبی سودان ده د دې حکومتونو غړي هم پکې شامل دي. همدارنګه سکیانګ په ولایت کې د چین په دوه چارواکو بندیزونه لګیدلې دي، په دوی تور دی چې د اوغور مسلمانانو حقونه یې پایمال کړي دي او د هغوی د بشري حقوقونه یې جدي سرغړونې کړي دي. دغه راپورټ چې و په دې کې شل کسو په دې شلو کې دوه تنه د طالبانو کسانو، موږ ته دغه موضوع مهمه ده چې په افغانستان کې وضعیت تغییر کړي.
خب خانم خاتم به اجازه شما ما میخوایم که واکنش آقای بهمن داشته باشم در برابر سخنان خانم پتنگ که اونا گفتن که خود امریکا با انتقادها مواجه است به خاطر شرایطی که امروز در غزه دیده شده و جریان داره.
خب ببینین، اول این که امریکا در یک جنگ مستقیم با مردم غزه قرار نداره، ولی در کل سیاست های امریکا در مورد برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشر قابل انتقاد هست و من این را تایید میکنم. یعنی آمریکا در جنگ رویارویی با مردم غزه قرار نداره، بلکه اسرائیل هست که در جنگ قرار داره. ولی نحوه برخورد آمریکا با مسائل حقوق بشر به دلیل برخورد دوگانه قابل نقد هست که مسائل غزه را و مردم غزه را هم باید مورد توجه قرار بده و همچنان مردم افغانستان. ولی هیچ دلیلی وجود نداره که ما فکر بکنیم که به طور مثال نهادهای حقوق بشری که در دنیا وجود داره از جمله در ایالات متحده آمریکا، اینا کاملا نهادهای دولتی یا در واقع نهادهای حکومتی هستند. شاید سیاستمداران آمریکا بیشتر به جای ارزشگرایی و دنبال منافع بیشتر عینی خود باشند، اما مسئله حقوق بشر یک مسئله مهم برای بشریت هست، مسئله بسیار اساسی و حیاتی برای انسان، در واقع انسان جامعه افغانستان و هر نقطه دیگه از دنیا هست. بنابراین چیزی را که ما در افغانستان شاهد هستیم، علارغم انتقادهایی که نسبت به آمریکا وجود داره، است که ما شاهد یک رژیم توتالیتر به شدت رادیکال مذهبی هستیم که اپارتاید جنسی را در افغانستان اعمال میکنه. زنان کاملا محو کرده، زنان کاملا از جامعه حذف کرده، افغانستان را تبدیل کرده به یک زندان در واقع سرباز. انسان افغانستان امروز گذشته از زنان تحت شدیدترین نوع شکنجه روانی و در واقع فیزیکی قرار داره. این شرایط با توجه به تاریخ افغانستان اگر نگاه بکنیم، میبینیم که ما در تاریخ افغانستان حداقل در چند سده گذشته
بله
درنوریدون کو معذرت خوارود بهمن صاحب تلیفونی ارتباط قطع شو. پرودوسر صاحب کوشش کوي چې بیرته استاد بهمن خبرونه تراولي، هغه بخپله خبره بیرته بیا پیل کی او خپل مطلب مفهوم به بیرته اراده کی. معذرت غواړم قدر منوریدن کو روجان احساس په اجازه بیرته به د ډي وي پته خو سره خپل با سیدا ما ورکو. دوی پتنګ خور تاسو په حالات خبرې چې طالبانو د تعلیم دروازې بندې کړې دي، د کار دروازې بندې کړې دي، پرته له یو دوه ځینو چاغ د ته خپل دوه مشت مخ کې ورغلي و دي لیدل حالات په خپل سترګو یوازې رپورټونه نه بلکې و دي لیدل چې دفترونو کې خزي کار نشي کولای، مؤسسو کې، خارجي مؤسسو کې کار نشي کولای، فقط شفاخانو کې، کلینیک کې یو دوه دغه مهم ځایونو کې د کار اجازه لري. نو و سوال دا دی چې د خو وزید دنیا ته شدل ته تخلف شته دی، د دوی بشري حقوق د پخولند شي ودی. اوس رپورټونه وایي چې د دغه فشارونو باوجود چې د هر خوانه وارد شي ویني چې په افغانستان کې د غستون د څنګه حل شي، په سیاسي لحاظ څنګه یو حکومت جوړ شي، دغه تشکیل څنګه بدل شي، طالبان څنګه نوی بدلونونه راوړي په خپل کابینه کې، دا ټول فشارونه د دې لپاره دي چې یو نظام راشي په افغانستان کې. په دې لار کې ټاکل شوې ده چې د قطر په پایتخت دوحه کې یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړیږي. اول ته به په دې مسلې باندې بحث کیږي چې د طالبانو حکومت د جنکو د تعلیم او د کار په برخه کې د دوی د ازادۍ او بشري حقوقو په برخه کې د محدودیتونه چې لګولې دي دا باید لري کې دوی به یو رقم هغه پروژې غوندي یا ورکشاپ غوندي بحثونه کوي، بیا به هغه وړاندې کوي خپل مقاماتو ته. ساسې نظر غواړم په دې برخه کې چې دغه سې ورکشاپونو، غونډو یا پلانونو یا پریکړو اثرات بسی ویزه کوس یو ډیر حساس وخت دی. د کال په اخر کې د امنیت شورا باید په دې ټولو مسایلو پوه شي چې څه اقدامات وکړ دي تر څو د افغانستان د مشکل نه ووزي. یو مشکل نه دی، ډیر مشکلات دي په افغانستان کې.
و بسیار بخښن خانم خادم، آقای بهمن دوباره روی خط برنامه هستن با ما.
خا زه فکر کوم چې بهمن صاحب که ساسي اجازه وي چې سوال موږ مطرح کو تازه دی واورید. مهرباني وکړئ تاسو دی پتن خور بهمن صاحب ته به بیرته ورشو د سره سوال وکړه. مهرباني پتن خور.
د بهمن صاحب په اجازه باندې زه فکر کوم ګوره چې ورکشاپونه یا غونډې خبرې په مشکلاتو باندې دا همیشه ګټوري دي، خو په وخت کې زیاتره ګټه رسول کیږي که چېرته په دغه رقم غونډو کې خپل د چارواکو کسان هم پکې موجود وسی. دلیل دا دی تر څو هغه غونډې اقلان یو نتیجې ته ورسول شي او یو پریکړه پکې وشي. بې غیر له غیره موږ تاسو وینو چې په ډېرو ځایونو کې ورکشاپونه جوړیږي، په نورو هیوادونو کې خلک خپل نظریات پکې وړاندې کوي چې هغه هم نیکې خبرې دي، خو زه فکر کوم دا رقم ورکشاپونه چې په دې کې د حکومتونه پکې هم داخل وسي هغه به زیاتره ګټه ورسوي، اقلا د افغانستان میرمنو ته به ګټه پکې ورسوي. تاسو راغلی دې ته چې خادم خوبه بخیر قبل جز د تاسو د پوښتنې کومه یو
بل جز دا و چې د کسان راغوښتې دي خو د څه چې معلومي کې طالبانو نو بس کورځي کنه ورځي دا مونږ ته اوس ته پوری قطعي معلومات نشته ده، خو په دې باندې بحث کوي چې طالبان نو دغه کوم محدودیتونه چې لګولې دي. زما سوال دا چې دغه محدودیتونه کې بل نرمخت یې شي نه ځکه د افغانستان د حکومت د ستونزو مسله د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل پورې تړلې ده، او د رسمیت پیژندل د خوځو په تعلیم او د خوځو په حقوقو او بشري حقوقو پورې تړلې ده. نو د قطر غونډه یا ورکشاپونه یا د نړیوالو فشارونه دا ټول به دومره اثر وکړي ځکه د امنیت شورا ته د امنیت شورا د کال په اخر کې په دې باندې پریکړه کوي چې د ستونزو څنګه حل شي. اصلی فرمول خو معلوم ده چې په افغانستان کې باید یو همشموله حکومت جوړ شي، ټول په کې وي، او په دې اساس به بیا په رسمیت پیژندل شي او مشکل به حل شي.
ګورې زه فکر کوم چې دا غونډه لکه مخکې مشته تاسو یو ښه ګټوري دي، خو لکه اوس کړي چې دراشو چا د غستونې به قلن حل کړی کنه کله شي چې زیاتره ستونزې په یو وخت کې حل شي که چېرته د طالبانو سره زه فکر کوم چې یو په یو باندې خبرې ورسره وشي او د دوی غستونې واردل شي او د ستونزو لپاره یو الیاره را پیدا شي. دا چې په دغه دوه طالبانو باندې بندیزونه لګول شي وي ډېر امکان لري چې دا هم د الیاره لپاره به دا کار کړی وي. خو دې اما شموله د حکومت لپاره زه فکر کوم ګوره چې چیرته موږ تاسو اما شموله حکومت همیشه موږ تاسو یادو خو به دا وي چې هم شموله حکومت تعبیر شي چې موږ تاسو اصلا ورنته مفهومونه لرو که چیرته خبره کابینه ده شي په ټول نړۍ کې که موږ تاسو دغه فرمول د حکومتونو وګورو کابینه همیشه د هغې کسانو نه تشکیل کیږي چې په موږ غونډ باندې هغه تعلق لري که چیرته امریکا کې موږ تاسو وینو چې وی را شو کوم داری ته ټول خپل دیموکراتان راولي هم دا رقم په دې هیواد کې چې ته کنزرواتیو پراشي او وی کوم داری چې ټول خپل کنزرواتیو خپل وات ایران راولي او سم چې ته موږ تاسو به ایران ته وګورو پاکستان ته وګورو دا ټول هیوادونو کې د کابینه همیشه د کسانو نه تشکیل کیږي چې وګوي خپل فاموغو ګوند کې هغه وګوي او دې وو چې اوس شي طالبان راغلي دي نو وګوي هغه کسان تکلې په خپل کابینه کې چې وګوي خپل طالبان دي نو بیا که چې دا راشو چې ته را دیفته چې پرې کې مثال څوک آلته بیا رولو به وي جاته را موږ تاسو ویدیری چې په چې را دیفت کې بیا عام خلک په کې کار کوي څه وخت چې زه خپل راړلم ځینو وزارتونو ته چې خزو جګه د
لوبه خانم پتنګ بسیار ببخشین کسایی که در
د کار برابره کړی و خو بیا لکه تاسو چې وی ډیر ځایونو کې وی چې میرمنو اجازه د کار نه درلودله نو زما صرف زما ادب دا و چې هم شموله چې څه وخت موږ تاسو ویایو متاسفانه د موږ تاسو جمهوریت په دې وخت کې هم شموله نه و موږ تاسو حکومت ټول په فیصدي باندې ویشل شوی و چې لس فیصده شل فیصده پنځوس فیصده په دا رقم شکل باندې ویشل شوی خو په ټوله نړۍ کې که موږ تاسو کابینو ته
وګورو کسایی که در پارلمان افغانستان بودن در گذشته انتخاب مردم بودن امروز شما فکر میکنین که کسایی که در کابینه حکومت طالبان شرکت دارن و اشتراک دارن یا از بطن مردم هستن یا نماینده مردم هستن شما چی میگین در این مورد؟
سعی کنیم من فکر میکنم که اول خو گفتن نمیتون که یا نماینده مردم افغان هستن یعنی از خاطر ازی که تابال انتخابات نشده این افغان اجازه زیر تابال برشان نداده شده که یا انتخاب بکنن که کی رهبر شده متاسفانه انتخابات در افغانستان همیشه بسیار ناکام بوده وقتی که موقعی هم داده شده بر مردم افغانستان که شما انتخاب خود بکنید هیچ وقت به منتخب مردم عام افغانستان کس احترام نگذاشته دیگه من فکر می کنم که مشکلات افغانستان بسیار زیاد است من صرف وقت کمی نظر از خاطر کابینه دادم از خاطر فرمول دنیا دادم که در دیگر مملکت ها چی رقم هستن فرمول پیش میره دیگر از خاطر طالبان هم همین فرمول پیش میبرن
تشکر یک جهان شما آقای بهمن شما را در برنامه خوش آمدید میگیم در ادامه سخنانتان و همچنین یک سوال دیگر از شما هم اینه مطرح میکنم که مسائل زنا همواره از حق تحصیل خانما دخترا ذکر میشه مگر صحبتایی که ما با مبصرین سیاسی داشتیم و دارم اونا بر علاوه حق حقوق زنا ممنوعیت تحصیل زنا پایمال کردن حقوق زنا بر علاوه پایمال کردن حقوق اقلیت ها توظیف طالبانی که دستشان به کشتار مردم در گذشته شامل است ایجاد کمپ های تروریستی در افغانستان موضوع قاچاق آثار تاریخی توسط طالبان تقابل طالبان با فرهنگ مردم افغانستان تعصبات مذهبی آزار و اذیت نظامیان پیشین توسط طالبان این موضوعات است که اونا در بارش بیشتر صحبت میکنن چرا این موضوعات در حاشیه رانده شده چرا موضوعات این سرخط بیشتر تمرکز یعنی مورد توجه قرار نمیگیره که زیادتر موضوع خانما در صدر قرار داده میشه
خب بسیار خب آمرزد که تماس ما قطع شد لحظات قبل دوباره با شما برگشتیم میخوایم او رو خلاصه بکنم در پرسش قبلی که مطرح کرده بودین ما در یک دنیای زندگی میکنیم که دولت ها متاسفانه نسبت به مسئله حقوق بشر برخورد دوگانه دارند و در این مورد به نحو ریاکارانه در واقع برخورد میکنند اما هیچ دلیل وجود نداره که دلیل برخورد دوگانه کشورها و یا به دلیل برخورد ریاکارانه کشورها ما مسئله حقوق بشر دست کم بگیریم حقوق بشر و دفاع از ارزش‌های حقوق بشر در واقع وجیبه هر انسان هست تا زمینه برای تأمین حقوق انسانی در هر جای از دنیا از جمله در افغانستان فراهم شود در قسمت دوم سوال شما که بیشتر در واقع یک سوال بسیار گسترده هست و بگویم که ببینین مشکل افغانستان بسیار پردامنه و در واقع مشکل بسیار پیچیده هست. تنها همطور که شما گفتین به زنان خلاصه نمیشه، بحث های زیادی در اونجا وجود داره که باید همه زیاد حل شوه. این نیاز به این داره که در افغانستان باید یک نظام قانونمدار باید ایجاد شوه. متاسفانه بیشتر در افغانستان حداقل در 40 سال گذشته که افغانستان در دچار یا در یک دور باطلی از منازعه قرار داشت، یک نوع تلاش شده که بیشتر راه حل های سیاسی کوتاه‌مدت برای افغانستان ایجاد شود. از جمله مثلا رژیم هایی که در افغانستان در این زمان آمدن بیشتر بر اساس یک راه حل سیاسی بوده، اما این راه حل های سیاسی راه حل های بنیادی نبوده که واقعا بتونه مشکل اساسی افغانستان حل بکنه. مشکل این است که اول کسانی که یکی از مشکلات اساسی ای بوده، کسانی که در خلق بحران در افغانستان نقش دارند، در کشتار مردم افغانستان نقش دارند، اینا همیشه جدی گرفته شده، آمدن قدرت به اینا واگذار کردن، دیروز مجاهدین، امروز طالبا. این مشکل افغانستان حل نمیکنه. اگر دوباره ما فکر بکنیم که طالبا بیایه یک بخش دیگه از رهبران جهادی را و قومی را در بدنه حکومت خود بیاره، شریک بسازه و چیز را به نام حکومت همشمول که در گذشته در دوره مجاهدین هم که رهبرای جهادی مختلف آمدن گفتن ما یک حکومت همشمول به اون مفهوم میسازیم، نه به مفهوم هستیش بسازیم، مشکل افغانستان حل نمیشه. مشکل افغانستان با ایجاد یک دولت قانونمدار حل میشه که اول بتانه با تمام کسایی که دستشان در جنایات، در خونریزی، در قتل عام، در نقض گسترده حقوق انسان و حقوق بشر، چی زن و چی مرد، در فساد، در تفاول دارایی عامه افغانستان نقش داره، اینا دستشان باید کوتاه ساخته شود و اینا باید وارد فاز عدالت شوند و عدالت در مورد زیاد تطبیق شود. در غیر صورت من فکر بکنم که مشکل افغانستان تنها با تغییر رژیم ها، با آوردن چهره ها در ساختار قدرت، با رفتن چهره ها حل نمیشه. اینا همیشان کسایی که امروز ما تجربه میکنیم و کسایی که دیروز تجربه میکردیم متاسفانه، اینا همیشان به نحوی در انحصارگرایی، در کشتار مردم افغانستان، در پایمال کردن حقوق انسانی مردم افغانستان، در اذیت و شکنجه و در چهاول دارایی عامه نقش داره. بنابراین با کسایی که در خلق بحران، ما باید یک میکانیزم را ایجاد بکنیم در افغانستان، نیروی متجددگرا در افغانستان باید نیروی را ایجاد بکنند، کسایی که در خلق بحران افغانستان نقش دارند، اینا باید از عرصه قدرت و سیاست باید.
خب آقای بهمن، یک سوال اینجا پیدا میشه، او کسایی که
یک رژیم پایدار دموکراتیک مردمی که بتونه ضمانت بکنه از حقوق اساسی شهروندان، چه حقوق زنان، چه حقوق اقلیت‌ها و تمام مردم افغانستان.
خب آقای بهمن، توصیه شما را که میکانیزم ها باید گرفته شد بر بهبودی اوضاع افغانستان، کی میتونن گزینه کی را شما گفته میتونن کی است و ای که چقدر خوشبین هستین که چیزی که شما گفتین تحقق بیافه برای بهبودی اوضاع افغانستان؟
خب در عمل بسیار دشوار هست اون چطور که ما صحبت بکنیم. مثلا این که ما اول به طرف یک حکومت قانون باید حرکت بکنیم، حتی همین طالبا باید اگر میخواین به مردم افغانستان و به کشور خود دلسوزی بکنن، باید گام بذارن در عرصه ایجاد قانون اساسی، در عرصه ایجاد نهادهایی که بر پایه قانون شکل میگیره و افراد باید بر اساس قانون در ساختارهای نظام سیاسی و اداری افغانستان جای بگیره. و دوم این که ما باید وارد از این شویم که یک میکانیزم عدالت انتقالی در مورد جنایتکارای جنگی که طالبا هم شامل از اون میشه، این ما باید زمینه شه چی از طریق مراجعه به نهادهای بین ملی و چی از طریق فشار مضاعف داخلی ما باید این را باید فراهم بکنیم. اما من فکر میدانم که در واقع این بسیار دور از انتظار به نظر میرسه، ولی واقعیت این است که تا ما به این مرحله نرسیم، امکان از این که ما بتانیم به این منازعه دوامدار و ناپایدار سیاسی در افغانستان و تجربه مکرر رژیم های توتالیتر و غیر مردمی در افغانستان پایان بدیم این ممکن نیست.
دیره مننه بهمن سه محترم
به این مرحله باید برسیم.
تشکر یوه دقیقه لرو او بخی تاسی نپتن خور یوه دقیقه لرو تاسی نظرم هم دی برخه که غوارو لکه سنگه چه بهمن سه بویلی چه سنگه مزره حل کریش بعد
ګوره زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته هغه د غوی هغه مشروع غوښتنو ته باید غوږ کیښودل شي، خصوصا میرمنې په داخلو څلوېښتو کالونو کښې موږ تاسو همېشه میرمنې ته ورېدلي دي په افغانستان کښې، که چېرته کونډه وي، که چېرته یتیم وي، او که چېرته موږ تاسو په کور کښې معلولین ولرو، زیاتره ټولې ستونزې همېشه میرمنې ته ور پاتې دي. نو موږ تاسو لیدلي وینو چې څومره بې سرپرسته میرمنې متاسفانه په افغانستان کښې موږ تاسو لرو، خو د هغې د څنګ څه اجازه نه د تعلیم نه د کار ورته ورکړل شوې ده. زه فکر کوم د خبرو له طریقې نه چې خپله سیلي واکمنۍ دې نتیجې ته ورسېږي چې که چېرته موږ غواړو د افغانستان ملي ګټو ته واقعیت ژمن پاتې شو او د افغانستان خلکو دپاره خدمت وکړو، نو د هغوی هغه مشروع غوښتنو ته باید دوی غوږ کېږدي. دا چې که چېرته امریکا په دوی باندې بندیز لګوي او یا چې امریکا د دوی نه کومې غوښتنې کوي، هغه باید مطرح نه وي دوی ته. مطرح د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې دي چې هغه همدغه دي چې امریکا هم ورته غږوي، د افغانستان خلک یې هم ورته غږوي، ورته وي د مکتوبونو دروازې را خلاصې کوي. نو زه فکر کوم که چېرته دوی د خلکو مشروع غوښتنو ته غوږ ونیسي، زه فکر کوم چې ډېرې زیاتې هغه ستونزې به په افغانستان کښې د حل لاره را پیدا کړي.
تاسو نه مننه دیوی پتنخور استاد بهمن صاحب ستاسو د کوروداني چې خبرونه ترغلی مننه تاسو.
بله از شما مهمانای عزیز تشکری میکنیم و از شنونده ها هم تشکری میکنیم که دای تایی دم امرای ما بودن. وقت نشر خبرهاست، توجه شما را به شنیدن خبرها معطوف میکنیم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با مقام های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت در پاکستان در مورد پناهجویان افغان در آن کشور گفتگو کرده است. تاماس وست امروز شنبه 9 ماه دسامبر در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که در این گفتگو درباره حمایت این دو سازمان از افغانهای به شدت آسیب پذیر و در معرض خطر بحث کرده است. او در ادامه نگاشته است: افتخار داریم که ایالات متحده امسال 77 میلیون دلار به کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای این تلاش ها و 9 میلیون دلار به سازمان بین المللی مهاجرت برای پاسخ به زلزله های اخیر کمک کرده است. وست گفته است که با شماری از پناهجویان افغان نیز ملاقات کرده تا از نزدیک در مورد زندگی آنان بشنود. و دنبال تحریم دو مقام طالبان از سوی وزارت مالیه ایالات متحده، حکومت این گروه این اقدام را نکوهش کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنوید.
با مناسبت 75مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 ماه دسامبر، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفته است که فرید الدین محمود رئیس اکادمی علوم و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم ها اضافه کرده است. در بیانیه دلیل این اقدام نقص جدی حقوق بشر در رابطه با سرکوب زنان و دختران از جمله از طریق محدود کردن دسترسی به آموزش متوسطه برای زنان و دختران در افغانستان صرفاً بر اساس جنسیت بیان شده است. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا گفته است که این محدودیت مبتنی بر جنسیت منعکس کننده تبعیض شدید و فراگیر علیه زنان و دختران است و در بدست آوردن حمایت برابر اختلال ایجاد می کند.
ادامه خبرها. رینا حمیدی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار آزادی هرچه سریعتر فعالان حقوق بشر از زندانهای طالبان شده است. خانم حمیدی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته تا جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پرمانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزه ایشان به خاطر حقوق افغانها بازداشت کردند آزاد سازند. رینا امیدی افزوده است که افراد دستگیر شده باید مورد تقدیر قرار گیرند، نه اینکه مجازات شوند. حکومت طالبان تا کنون در مورد بازداشت این زنان فعالان چیزی نگفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در حالی که نیروهای اسرائیل با شدت تمام حملات خود را بر غزه ادامه دادند، ایالات متحده روز جمعه 8 ماه دسامبر قطعنامه ملل متحد را برای آتش بس در غزه ویتو کرد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد با استفاده از ماده 99 منشور سازمان ملل که به ندرت به کار گرفته می شود جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد را تشکیل داده و خواستار آتش بس فوری در غزه شد. اما با وجود هشدارهای نهادهای امدادرسان به ویژه سازمان جهانی صحت از وضعیت وخیم فلسطینی ها در غزه، ایالات متحده که میلیاردها دلار کمک نظامی به اسرائیل فراهم کرده این قطعنامه را ویتو کرد. رابرت وود معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل گفت که این قطعنامه دور از واقعیت است و افزود این فقط بذر جنگ بعدی را می کند، زیرا حماس تمایل به برقراری صلح پایدار ندارد. در یک خبر دیگر، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین روز شنبه پس از آن که ایالات متحده در نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را که خواستار آتش بس فوری در قلمرو فلسطین شد ویتو کرد، گفت که ایالات متحده مسئول خونریزی کودکان در نوار غزه است. در خبرنامه دفتر محمود عباس آمده است رئیس اداره خودگردان موقف آمریکا را تهاجمی، غیر اخلاقی، نقض آشکار تمام اصول و ارزش‌های بشردوستانه خوانده و آمریکا را مسئول خونریزی کودکان، زنان و سالمندان فلسطینی در نوار غزه می‌داند. مشاوران امنیت ملی ایالات متحده، کوریای جنوبی و ژاپن امروز شنبه خواستار فشار قوی‌تر بین‌المللی برای سرکوب توسعه تسلیحات و میزایل‌های هسته‌ای کوریای شمالی و همکاری نظامی این کشور با سایر کشورها شدند. این در حالی است که نگرانی‌ها در مورد ادعای انتقال تسلیحات کوریای شمالی به روسیه وجود دارد. نشست سئول در حال برگزار شد که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا در سالهای اخیر به بالاترین حد خود رسیده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی با گسترش برنامه هسته‌ای و میزایلی خود سرعت می بخشد و دکترین هسته‌ای تشدید کننده را برخ می کشد که اجازه استفاده پیشگیرانه از سلاح‌های هسته‌ای را می دهد. ایالات متحده و متحدان آسیاییش با افزایش همکاری امنیتی سه جانبه خود در منطقه و تقویت تمرین‌های نظامی خود که کیم آن را به عنوان تمرین تهاجم مکوم می‌کند پاسخ دادند. و جنیفر مورگن فرستاده خاص آلمان در مورد اقلیم گروه های عرب را به اتخاذ تکتیک های بسیار نگران کننده در مذاکرات اقلیمی کوب 28 که در دبی برگزار شد متهم کرد. مورگن امروز شنبه گفت یکی از مسائل کلیدی سازگاری است. او افزود گروه های عرب موقف دارند که نمی خواهند متن در مورد سازگاری داشته باشند که این یک مشکل است. و افزود همچنان این موضوع یک اولویت برای آسیب پذیرترین کشورهاست و اروپا در کنار آنها می ایستد. در همین حال امروز معترضان در مذاکرات اقلیم کوب 28 در دبی خواستار یک تغییر عادلانه اقلیم شدند که شامل جوامع آسیب پذیر می شود. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې یا رکو راست پروگرام قدرمنه اوریدونکو تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه مو اوریده. اوس مونږ د نن ورځې پروگرام لرو او دغې نه وروسته ساسه غږ پروگرام د خبرونه ترشه او خپل نظریات بیان کړي. مننه تاسو ټولو ده.
بله شنونده های محترمی بود برنامه رک و راست که تقدیم شما شد. باید اضافه کنیم شنونده های محترم نظراتی که در این برنامه بیان شد نظر مهمان های برنامه بود، موقف صدای امریکا را منعکس نمی کنه. وقتتان بخیر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین.